urlarí.
السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې ل دریو تر سلورو بجو دی غړي کې د خپل کوربا منور شانه کې هلي پیرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه سندره جادوګری اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخي وړاندې کوي
لمړی د خبرونو سرټکی د امریکای بهرنو چارو مرستیال سیکریټری اسلام آباد او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي کابل ته ورغلي د افغانستان سول لپاره په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبري روانه دي او په بغداد کې ځانمرګي بریدونه شوې دي د خبرونو تفصیل نن د امریکای بهرنو چارو مرستیال سیکریټری الیس ویلز اسلام آباد ته ورغلی ده د پاکستان بهرنو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا یو ورځنی سفر لمخ کې ټاکل شوی وو ډاکټر فیصل زیاته کړې د دې سفر په محل به پاکستانی چارواکي د الیس ویل سره د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کوي نوموړی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنګیدونکو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي پاکستان وسلوالو ته په خپله خاوره د ځای ورکول ردی نن په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی د پولیو مخنیوي ادارې یو مشر چارواکي رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته نن وویل چې د دې کمپاین په محل به شاوخوا 3 کروڑ او 80 لکه ماشومانو ته واکسین کیږي په دې کمپاین کې 2 لکه او 60 زره د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي تیر کال په پاکستان کې د پولیو 8 پیښې رپورټ شوي دي او د افغانستان تر څنګ یوازینی هیواد دی چې په نړۍ کې لا هم پکې پولیو شته دی د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر سراج الحق وایي لا هم د شمالي وزیرستان 14.5 زره بې کوره کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنی شوي نوموړي نن مشال ریډي ته وویل چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو 10 لکو کې ډیری یې خپلو سیمو ته تللي دي په همدې حال کې د شمالي وزیرستان جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ځینو خلکو مشال ریډیو ته وویل چې که خپلو سیمو ته ونه لګي نو لږ تر لږه مرستې خو باید ورسره حکومت وکړي په دوی کې ډېر بې کوره شوي خلک د ډیورنډ کرښې اغاړه پکتیکا او خوست کې میشته دي چې وزیرستان ته د تللو غوښتنه کوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته ورغلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پلاوی سره په ملاقات کې ویلي چې افغان حکومت د سول لپاره پر بین الافغانی او پاکستان سره مذاکراتو باور لري د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې په سیمه ایز همکاریو بحث وشو او څرګنده شو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دی پر پاکستان فشار زیات شي او په همدې حال کې دی د مذاکراتو لپاره ګډ ګامونه واخیستل شي د پلاوي کې په ملګرو ملتونو کې د امریکای استازي نیکی هلی هم شامل و افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د غپلاوی د جنوري له 13 څخه تر 15 پورې په کابل کې وو ټینګار کړی چې افغانستان د سیمه ایز امن لپاره خطر نه بلکې مهم شریک دی نن په دریم ورځ هم افغان حکومت او طالبانو د ترکیه په استنبول کې د سولې لپاره خپل مذاکراتو ته دوام ورکړي په دې خبرو کې د افغان حکومت یو استازي همایون جریر بیگا مشال ریډیو ته ویل هله لري د غیر رسمي خبري په رسمي او باقاعده مذاکراتو بدل شي دا غو پوینه د دې خبرو دریم لړۍ ده
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي په ځینو لارو مو خبرې کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولی چې سوله امتحان کړي
په دې مذاکراتو کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی مشری ملا عبدالروف کوي. هغه مطبوعاتو ته ویلي چې دوی د ټولو هغه طالبانو استازیتوب کوي چې افغانانو سره په مذاکراتو باور لري. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد رسنیو ته بیا ویلي چې په دې غونډه کې د ملا هیبت الله خون په مشرۍ ډلې غړي برخه نه لري. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق کورنو چارو وزارت وای په بغداد کې 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان ودل شوي او 115 زخمیان شوي دي. د دې وزارت وایند سعد مان ویلي چې دا بریدونه نن سهار وختي د بغداد په یو مصروف چوک کې وشول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یوه خبری غونډه کې پر امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې د ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ شوی اټومي تړون ته ارزښت نه ورکوي. لاوروف ویلي چې امریکایي چارواکي په جلا ډول د زور او خبرداري په بنیاد کارونه پر مخ بیایي. ایران د امریکې، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین سره یو تړون کړی او وعده یې کړی چې اټومي وسله به نه جوړوي. ولسمشر ټرمپ د جنوري په 12 ویل غواړي چې په راتلونکي 120 ورځو کې داسې یو بیل تړون وشي چې ورسره د ایران سره شوی اټومي لوزنامه نوره سخت شي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره د جنوري په 14 ملاقات وکړي. د ولسمشر ټرمپ دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په واشنگټن کې کېدونکې دې ملاقات کې به د افغانستان سیمه ییز امنیت، اقتصاد او نورو دوه اړخیزو چارو په اړه خبرې کېږي. د قزاقستان سرکاري خبري اژانس قزین فوم ویلي چې په دې خبرو کې به په شام کې روانې جګړې او روس په اړه هم بحث کېږي. په قزاقستان کې یو عدالت د سپیڅلي روس په نامه یوې ډلې 2 قزاق غړو ته 15 کاله قید سزا ورولې ده. پر دوی تور دی چې پر انټرنیټ یې مذهبي او قومي نفرتونه راپارول. دغه کسانو دا تورونه رد کړي، نن اورول شوي دا پرېکړه یې نه ده منلې او وایي پر ضد به یې اپیل کوي. په قزاقستان کې له 2014 کال راهیسې ډېر کسان پر انټرنیټ د قومي نفرتونو پارولو او جلا کېدو لپاره کړو خبرو له وجې بندیان شوي دي. دغه کال روس د ایران او د بخنه غړم دغه کال روس د اوکراین کرایمیا سیمه د ځان سره یو ځای کړو. دا تر دې مهاله د مشال د ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رفعت انجم ته ست موسم حال او د پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او په 122 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 15.50 پیسې او په 15.50 پیسې. یو پاوند په 25 روپۍ 50 پیسې او په 53.50 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 1.50 پیسې خستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10.75 پیسې او په 10.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 پیسې او په 1.75 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.16 ایرانی ریال نه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.12 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ وي. په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 23 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت منفی 6 او زیات نه زیات 16 سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې ک را سره وي نو د غری پټو ناوریدل شي. د امریکا د بهرنو چارو مرستیال سیکرټر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته رسیدل چې له پاکستانی چارواکو سره به د سیمې په سول او ثبات خبرې کوي. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه د غلطه د عدالت د اختیار غزولو باندې مطمئن نه دي او په پارلیمان کې د دې سیمو لپاره د قانون سازي مخه نیون کې دفې ختمول غواړي. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل کورونو ته نه دي ستانه کړل شوی وایي د مشکلاتو سره مخامخ دي.
میزا په یو تر باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیر دو واپسی مان کو دلته میسجینا باندې او دلته د میزا شنیشا قسم قسم مسئله جوړی دي. دې وجنه میز ډیر سخت په تکلیف دي.
یو شپیر نور ریپورتونه لرو او د رواني غړې په دویمه نیمای کې با سندره جادوګری هم واوري د بشال ریډیو تر څنګه سي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه تر ماخام شپږ بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن د امریکای د بهرنو چارو مرستیال سکرتره ایلس ویلز د اسلام آباد په ورځني سفر راغلی ده. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټویټر د لارې په یو پیغام کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشت راهیسې دا د ایلس ویلز دریمه دوره ده چې مقصد یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو د ګډو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره میدان لټول دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې ویان تر مخه چې په دې سفر کې به د دواړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ په دواړو خیس معاملاتو خبرې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د امریکای سفارتخانې ویان زیاته کړې چې دا مهال د امریکای د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز ملاقات په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره روان دی. نوموړي د دې ملاقاتونو تفصیل ورکول نه ډډه وکړه. نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټویټر پیغام د لارې ویلي وو چې دا دوره لوړاندې ټاکل شوې وه. ډاکټر فیصل په وینا چې د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې دا ایلس ویلز دریمه دوره ده چې مقصد یې د سیمې سولې او ثبات ګډ مقصدونه ترلاسه کولو لپاره شریک میدان لټول دي. دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د نوي کال په وړومبۍ ورځ د امریکای ولسمشر لخوا د سخت پیغام راتلو او بیا د امریکای لخوا د پوځي امداد په مد کې مرستې ودرول وروسته دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د کړکېچ ښکار شوې دي. راپورونه وایي چې د امریکای ځینې پلاوو تیرونه د پاکستان سفرونه کړي دي. د لړکې اسلام آباد ویلي وو چې د دواړو ملکونو یو بل سره اړیکې روانې دي او دا خبرې اترې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو دي. د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پوز مشر ته د امریکای مرکزی کمانډ مشر هم ټلیفون کړی وو او په اوسنی صورتحال یې خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د پولیو رنز د خاتمه لپاره لنن یعنی ګول ورزنه درې ورزنه کمپاین شروع شوه چې په کې به د چارواکو د وینا تر مخه په پنجاب صوبا کې خواوشا 1 کروڑ 90 لکه، په سند کې 80 لکه، خیبر پښتونخوا کې 50 لکه او بلوچستان کې به تقریبا 25 لکه ماشومانو ته د یاد رنز د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. په دې موضوع د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله دا رپورټ را لېږلی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام مشر رانا محمد صفدر نندګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د مهم دوران په ټول ملک کې 15 یا 15 کاله نه کم عمره 3 کروڑ 80 لک نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. د نوموړي وینا وا چې پنجاب کې به 1 کروڑ 90 لک، سند کې به 80 لک، خیبر پختونخوا کې به قریبا 50 لک او بلوچستان کې به قریبا 25 لک ماشومانو ته د مهم دوران څاڅکي ورکوي. د رانا صفدر وینا وا
دا وایي چې دا
د 2013 کال لومړی کمپاین دی چې پکې 2,75,000 د روغتیا کارکونکو برخه اخلي او دوی به کور کور ته ځي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا وخت په ملک کې د یخنۍ موسم دی نو وایرس ته په اسانۍ سره ماتې ورکړي کېدای شي. نو راتلونکو میاشت کې به په ملکي کچه یو بل کمپاین هم چلوي او د دې دواړو کمپاینونو د لارې که د ملک ټولو ماشومانو ته ورسېدو نو انشاءالله د یخنۍ په دې موسم کې به په وایرس تر ډیره حده قابو عمومي. په پاکستان کې په 2019 میلادي کال کې 8 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې 3 په بلوچستان، 2 په سند او 1 په خیبر پښتونخوا، پنجاب او ګلګت بلتستان کې راغلي وو. خو په اسلام آباد، پاکستان د واک لاندې کشمیر او قبایلی سیمو کې 1 کیسه مخې ته نه دی راغلي. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې 3 ورځنی مهم دوران د قبایلی سیمو 1,25,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو لپاره 4,300 زیات ټیمونه جوړ کړی شوی کم چې با کور کور ته ځي او ماشومان ته څاڅکي ورکوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا وس هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې پلاران خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، رانا صفدر وایي
پاکستان میں اپنے اوور آل ریفیوزل ریٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ 0.1%
دا وایي کې په پاکستان کې موږ داسې کیسونو خبره وکړو نو شرعي 0.1% دا کما چې ډیره کم شمیره جوړیږي. خو که موږ د خارونو خبره وکړو نو په کراچۍ او قلعه عبدالله کې وس هم ځنې پلاران خپل بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. د ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په لکی مروه، تانګ او پیښور کې هم ځنې داسې کیسونه مخې ته راغلي خو دې لړکې زمونږ کوششونه روان دي. د یادونه دا چې پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو 0، په 2015 کال کې 450 او 2014 کال کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د اتوار په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډه ته د پاکستان په خوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان افریدی په دې ورسته یو کې د قومي اسمبلی نه فاټه ته د اعلی عدالتونو د واک غزولو د بل منځوري غندنه وکړه. حمید الله جان په خپل خبرو کې وویل په فاټه کې لا هم اف سی آر موجود دی او د قبایلو هغه غوښتنې لا هم سرته نه دي رسیدلي چې دوی یې له وفاقي حکومت کوي. په خپل خبرو کې نو موړي فاټه د یوې بیلې صوبې جوړ فاټه د پاره د یوې بیلې صوبې جوړولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصيل د سیمه نظم خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د اتوار په ورځ پخوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان پردی په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل د قومي اسمبلی نه منظور شوی په دې تیر بل کې قبایلو ته کومه ګټه نه در رسیدلې او هغه اصلاحات و نشول چې د کومو تمه کېده.
د اصلاحاتو په نوم باندې چې دا کومه ټوکه وشوه د قبایلو سره دا انتهایی د افسوس خبره ده. مونږ یې مزمت کوو و مونږ له خو هغه شنه بوغونه خالی شوي وو چې مونږ ویل چې کم سه کم پسمندګي به نور د قبایل ختم شي. مونږ لا سل یو نیم سل عرب روپې سالانه خالی شوي وي په هغه کې مونږ لا د هیلت او د ایجوکیشن په زم کې د ترقیاته خوبونه خالی شوي وو. د اف سی آر غونډه کې د ظالمانه نظام نه چټکوري خبره شوي وا دا په دت خبره باندې مټو یې ویشي چیرته د های کورټ او د سپریم کورټ جوریسډیکشن ایکستند شو نو پدا د کابل نور مادو کا کوي. مونږ فورن د کابلی پارلیمنټریانز د غونه استفوته وکولرو نونس وړه پدا کې دانشتا چې یو ټیک وا یو غلط.
نو موږ نمو پښتنه وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی کابلی سیمه ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل د غنو رایو په بنیاد منزور کړي نو تاسو د دې جمهوری عمل ملاتړ ولې نه کوي؟ نو دوی وویل
جمهوریت نشته دا سیاسی پارټي دا جمهوری پارټي نه دي. دا زه ضرور مزمت کوم چې دا ناست خلک او دا ناست پارټي دا جمهوریت دی نه خولو دی ته پکارو چې د قبایل आवाज اوریدلې وي. دی سیاسی مشرانو ته پکارو چې قبایلی سیمو ته تلی وي او قبایل راغون کړي وي او هغه معلوم کړي وي چې هغه ځان ته سغواړي چې خپل صوبه دي شي په هر صوبه کې تخپل قانون سازي په خپل کې د علاقې د عوامو نمائنده قانون سازی کوي. د قبایلو خوخه ده چې ځان لایکی او کم بهترین رواجونه دا غي دي هغه د قانوني سره جوړول شي او په غي ژوند تیرول
دي. د پاکستان قومي اسمبلی د تیرې جمعې په ورځ قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل منزور کړ او د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځنې غړو او اکثره سیاسي ګوندونو مشرانو د دغه بل د منزورۍ ستاینه کړې او دوی وايي دا د اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی او د سره بعد د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملې دو عمل آسان شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره قبایل او سیاسي ګوندونه وشل شوي. قبایلی سیمونه د پارلیمان ځنې غړي یو شمېر سیاسي ګوندونه د زده کوونکو د تنظیمونو غړي او وکیلان وایي فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا جمعیت علما اسلام فی پختونخوا ملي عوامي ګوند او فاټا ګرینډ الاینس او داسې یو شمېر نورې ډلې د دې مخالفت کوي او وای فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو پیښور.
بلخوا د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایره اختیار غزولو منځوري ورکړی دا خو په دغه باندې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د انضمام غوښتونکو هم نیوکه کړې دي او هغه ګوندونه چې غواړي قبایلی سیمې ځان ته جدا صوبه جوړ کړل شي هغه هم په د غیر اطمینان سرګندونه کړی ده. دوی وایي چې په قبایلی سیمو کې لا هم اف سی آر موجود ده او د دوی چې کوم غوښتنې دي نو په هغه کې د اف سی آر خاتمه بنیادی حیثیت لري. په دې اړه تفصیل د شانواز ترک زیناورو.
د قومي سیمله له خوا فاټا ته د سپریم کورټ او های کورټ اختیارات په غزولو د فاټا سیاسي ډلې بیلابیل نظر لري. ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې همدغه عدالتونو خصوصو کال وړاندې هم د فاټا په ډیرو مقدمو کې فیصله ورکړي چې د فاټا د انتظامی له خوا منل شوی هم دي. لکه د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز ګوند صدر اورنګزیب انقلابی وایي هغوی خپل ډیرو مقدمې داسې عدالتونو ته وړي او فیصله شوی هم وي. نو بیا پکار وا چې قومي سیملې ټوله فاټا ختمه کړې وي، نه چې یوازې د عدالتونو اختیار غزولې وي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د درازنده سره تړاو لرونکي صادق شیرانی وای چې قومي سیملې لپاره وا چې د اف سی آر نه ظالمانه شقونه لکه د شریکې ذمہواری او د انساني حقوقو ضد قانون ختم کړی وي.
های کورٹ هم په مرتي فیصله ډېر زموږ خاص په اړه کې مرده کلاسور په اړه کې او بلکې حالیه چې کوم دا اوس شکیل افریدی والا خبر شروع ده دا هم ځکه ان شاء الله های کورٹ ته تللی ده. نو دا څه نوې مسله زموږ لپاره نه ده، دا صرف انضمامیانو ته یو هغه لالی پاپ ورته ده که هر څه ورته ده چې دغه نمونه یو بس دوی د اوس لږ هغه جوګالي پروتیش فنډ به وي باندې یو څو ورځې نور هیڅ هم نشته.
د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسی امیر سید خان وایي چې د عدالتونو اختیار فاټا ته غزول ډیر وړو کې قدم دی، هغه غواړي چې فاټا دې ختمه کړي.
لکه هلته د های کورټ او د سپریم کورټ د قانون لا ماورا فیصلی په پاکه کې کیږي، نو څه فیصلی څه خبرې ده چې هغه په های کورټ کې چیلنج کړی شوی، نو د دې وجه نه مکمل پیکج چې نه ملا شوی قبایلو ته د خیبر پښتونخوا کې د امام، نو هغه پورې دا مسلې نه حل کیږي.
نو بیا مې د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل او د فټ لایرز فورم د غړي فضل شاه محمد نو پختل چې د پاکستانی عدالتونو اختیار خو وسو غزولې شو، نو لدی وړاندې چې د عدالتونو د فټا کومې فیصلې کړې دي، نو دا فیصلې قانوني وي او کنه قانوني
بس هغه خو فیصله شوې ده، هغه خو اوس کپاس کا دغه فیصله دوه ختمه ده، اختیار ده یو کورس ده یا سپریم کورس سره، او هغه وخت هغه باندې تیر ده دایس نظر ثاني کې یا په کې تیر کې نو هغه وخت په تیر ده هغه په سړي په خپل ځای باندې برقرار پاتې ده، هغه اوس مو شبد لولي
د قومي سیملې له خوا د عدالتونو اختیار غزول سره سم په خیبر پښتونخوا کې د انضمام لپاره کارکونکو ډلې دا هم غواړي چې فاټه دي په صوبه کې اعزام کړي شي. نو بیا به هغه وګڼي چې ورته عیني حقوقونه ملاو شو، ولی یوازې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي او پارٹی نه غواړي چې فاټا دي ختم شي، خو غواړي چې فاټا کې د دولس په خوخه کوم قانوني بدلون راشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
هلته د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه کړل شوی وای چې یو طرف یې واپس نه کیږي او بل طرف ور باندې مرستې بندي شوې دي. دوی وای حکومت کلونه وړاندې شمالي وزیرستان له وسلوالو پاک اعلان کړی وو، خو له ستنېدلو پاتې شوی کډوالو د غوسیمو ته د واپسې عملی هم ځنډولې ده. په دې اړه نور حال له سیمې زمونږ خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوی هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی ګیله من دی چې یو طرف یې واپس نه کیږي او بل طرف ور باندې مرستې بند شوی. د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام وایي چې پاتې کډوال کا افغانستان کې دی او کا پاکستان کې لستون ز سره مخ دی. سید ایوب خان وایي میران شاه تحصیل کلونو وړاندې دولت کلیئر ګرځولې او د غلطه خلک ډیر وړاندې واپس شوی، خو د ظفر ټاون در په خیل سره یو ماچه سو کډوال چې کورونا یې ورته ډنګ کړي لا یې هم خپل کورونا ته نه بوزي.
دا د چې کی ما جرګا وشواله په داسې د فیصله وشو چې ان شاء الله میز وې سا اغلا قدم میش په شورته سي کمی مسله حل نشول بیا ان شاء الله ډایرک میز سفران ته او اسنا آباد ته مارچ کی میز په یو تر باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیئر دون واپسی مانو کو دلته میسجینا باندې او دلته د میز شنه شا قسم قسم مسله جوړی دي دې وجه نه میز ډیر سخت په تکلیف دي. دا
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم اے ډایریکټر سراج الحق سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې ډیر کډوال واپس شوی خو د شناختی کارډ ایڈریس یا په پتا باندې دوی مرستې بندوي څوک چې واپس تانه شي. نو د پاتې کډوالو مرستې جاری ساتلو لپاره دوی د مقامی انتظامیې نه کلیرنس کوي او دا دوی دا تیر کال ستمبر میاشتې نقدو مرستو کیست بازار جاری شي. دوی زیاته کړه چې اوس پورې قریبا 14,500 خاندانونه پاکستان او افغانستان کې پاتې دي چې دا دغو کډوالو واپسی لپاره نن د متعلقه چارواکو سره ناسته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره غیر رسمي ناسته به د راتلونکو مهمو او رسمي ناستو لپاره زمينه برابر کړي. دا خبره په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر مشال ریډیو ته کړی ده. هغه ویل د طالبانو له معتبرو استادو سره یې خبري شوي او دغه درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجه ورکړي دي. صفی الله ستانکزی مو په تفصیل خبروي.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستي مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمر خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولی چې سوله امتحان کړي،
ترجیح میتن که سوله را امتحان کنند.
خغلی جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناځای بلل کیږي، د امریکا او روسي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار وکړ چې طالبان په خپل د بین الافغاني خبرو لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دی ورغلی او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي د غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی دریمه غیر رسمي ناسته د شنبه له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمينه برابرول دي. د خبرو دریم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کیږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غا کړی چې یا سوله وکړي یا بل مینځه یوړل شي او ویل دي چې د سولې هڅه به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
هلته د پیښور د بورډ بازار افغان کډوال سوداګر وایي چې د سوداګر د هیواد پرمختیا کې مهم رول لوبول شي، خو د افغانستان حکومت دوی ته سہولتونه نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې که افغانستان کې د امنیت حالت ښه شي نو د خپل کاروبارونو سره به زر تر زر خپل هیواد تستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو خپل وطن ته د واپسۍ لپاره هلې ځلې توند کړي دي. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د پیښور بورډ بازار کې نږدې ټول دوکانونه او سوداګر د افغانستان کډوال دي. د بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی عصمت الله وایي چې پلرنی وطن یې د افغانستان بغلان ولایت دی. د نوموړي په وینا په بغلان کې یې د یوې کارخانې جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د هغه ځای دولتي چارواکي ورته د اسانتیاو پر ځای خنډان جوړوي.
ما دلته دا بره مارکیټ وګوره، دا په پردي جایداد ما تقریبا 10 دوکانه جوړ کړي، دا ما څه په پټکي خرڅ کړي، سمې په کرایه ورکړي. یعنی دغه سرمایه گذاری ز په خپل وطن کې په یو دشته کې یو مارکیټ او کارخانه جوړولای سم، خو د غاصبینو د لاس نه سم کولای. چې زلار سم ماته څوک حق نه راکړي، هغه سرکار ماته هغه سرکاري مزک نه راکړي چې زه په غمان یو کارخانه جوړ کم، یو مارکیټ جوړ کم، یو د پمپ د تیلو پمپ جوړ کم، یو قالین بافي کارخانه جوړ کم چې هلته غریب او مستحق خلق ما سره پر روزگار شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت فیض الله هم په بورډ بازار کې کاروبار لري. نو موړې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په ننګرهار کې د امنیت وضع لا پسې نور هم خراب شوې ده او په داسې حال کې واده دوی لپاره واپسی او بیا هلته روزگار موندل ډیر ګران وي.
ټیک نه دی، حالات ښه نه دي. چې حالات ښه وي دغه چین په خو شا کې چې کوم خلک پراته واغیم کړي کړي، څوک جلال آباد ته، څوک کابل ته، څوک یو ځای بل ځای غم مسافر شوي دي، غم بے کوره دي، غم په خپل مت او ملک کې لکه ماجر شوي دي. نو جدا دي کوم دینو دي ګونجې شمل ته نشته دي.
په خبر کې د افغانستان کونسل جنرال محمد معین مرستیال وایي چې د کډوالو واپسی او بیا آبادی د حکومت لومړیتوب دي.
په دغه مرغه چې کومه بدامنی چې په افغانستان کې ده او کومه بی ثباتی چې افغانستان کې د د دې باعث شوې دی چې دولت ونه شو کولای چې خپل پروګرامونه خپل برنامه عملی کړي. او زه بیا هم ویلې شم چې د افغانستان حکومت د مهاجرو د ځای په ځای کېدو لپاره مرحله په مرحله او په مختلفو مودو کې د پروګرامونه په نظر کې لري، هم به د دوی د خوندزیو مسائل، هم به د صحت مسله، هم د اوبو مسله، هم د کور مسله په نظر کې وي.
د پاکستان وفاقي کابینې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جنوري تر پای و غزوله، او سفران وزارت ته یو ویل چې په یاد نیټه کې د افغانستان د چارواکو او د کډوالو د نړیوالې ادارې سره د سلا مشورو وروسته د کډوالو د واپسې په اړه سپارښتنی وړاندې کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې د روانې غړي د مېته ورسېدلو په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د بشیر غواخ د خبرونو لاندې زورو
نن د امریکای د بهرنو چارو اسسټنټ سیکریټری الیس ویلز اسلام آباد ته ورغله دا وغه به د پاکستانی چارواکو سره پر امنیتی مسایلو خبرې کوي. نو موړ په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې د روسیې کې امریکایي چارواکو په پاکستان تور پورې کچ په افغانستان کې جنگیدونکو ترهګرو سره همکاري کوي. اسلام آباد دا تور رد کړی. نن په پاکستان کې د پولیسو درې ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د پولیسو مخنیوي ادارې او مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته نن وویل د دې کمپاین په محل به شاوخوا 3 کروڑ او 80 لک ماشومان ته واکسین کیږي. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر سراج الحق وای لا هم د شمالي وزیرستان 14.5 زره بې کوره کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي چې دوی کوشش کوي د خلک خپلو کلو ته واپس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته ورغلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پلاوی سره په ملاقات کې ویلي چې افغان حکومت د سولې لپاره پر بین الافغاني او پاکستان سره په مذاکراتو باور لري. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې په سیمه ییزه همکاري او بحثو شو او څرګند شو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دی پر پاکستان فشارونه زیات شو او په همدې حال کې د مذاکراتو لپاره ګډ ګامونه واخیستل شي. نن په دریم ورځ هم افغان حکومت او طالبانو د ترکیې په استنبول کې د سولې لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د افغان حکومت یو استازي همایون جریر بیگم شاد ریډي تول هیله لري دا غیر رسمي خبرې پر رسمي او باقاعده مذاکرات وبدل شي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویل په دې غونډه کې د ملا هبت الله خان په مشرۍ ډلې غړي برخه نه لري. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یو خبري غونډه کې پر امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تور پورې ک چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی اټومي تړون ته ارزښت نه ورکړي. د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایو سره سبا د جنوري په 14مه په واشنگټن کې ملاقات کوي.
دا و بشیر غواخ چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوه دی د موسیقي د هفتوارې خبرونه سندرې جادوګری د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمنګا همکار هارون بچا جوړوي.
سلیمه شهیز هارون بچا موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړي. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي هنرمند استاد سراهنګ څو سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات ترکو. سراهنګ نه وازي د افغانستان بلکې د سیمه پرکچ د موسیقي منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقي زده کړې زیاتره په هند کې وکړې او خپل د غلاس تروړنې د افغاني موسیقي د ودی او بډاینې لپاره وکارولې.
Ah
د ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ کړي د استاد سره هنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړی زده کړو په اړه دا سره ته وویل. استاد سره
هنګ د اصلي خپل محمد حسین سره هنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1302 هجری شمسی کې د خواجه خوردکه کابل یا په خرابات کوڅه کې د تولد شوی دی. دغه پلانای کورنۍ هم هنرمندانو یو د اول سر کې د خپل پلاس سره شاګرد شو. د دې سره چې مکتب هم لسکو د پلاس سره شاګردي وکړه. پلار چې د استعداد وکړه چې د ښه استعداد لري په موسیقي کې د نوښت کول شي نو د هندستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد شو چې هغه د پټیاله سب موسیقي بنیانګزار دی. پورش پارس کانه شاګردي وکړه د استاد عاشق علي خان سره او کله چې بیرته وطن ته راغې نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو ترڅو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو په تحلیل او دغه کې مهارت پیدا کړ. یعنی بیتل شناسی راغله شاګردي وکړه.
بدل بنال وغداری دوم گویی از خاموشی از خاطر سیاد میبرد از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم از این اثر قفص روزه دو نفسم دید آزادم که یا نامی روان سیاد دو خوش دارد
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سره هنګ د ژوند د هنر په اړه معلومات جمع کړي وایي، نو وړي د افغانستان له ملي رادیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شول. د وحدت په خبره استاد سراهنگ په هند او همداراز د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. د زیاتوي د هند کلکتې او الاباد په هنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
رادیو افغانستان سره همکاري درلودله تر څو په 1990 هجري کال کې یو فستیوال د پامیر په سینما کې، چې په دغه فستیوال کې استاد قاسم افغان او استاد بڑا غلام علی خان دوی هم موجود و نور استادانو سره دا د خاروالۍ د فرهنګي ټولنې لخوا نه دا فیسټیوال جوړ شوی، چې په دې فیسټیوال کې استاد سراهنگ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو. بیا په همدې کال باندې د خاروالۍ لخوا نه د ته د استاد لقب هم ورکړی شو. د نور لقبونه هم اخیستي دي چې هغه په هندوستان کې اخیستي دي. د کوه موسیقي لقب د هندوستان د چنديګر د پوهنتون اخیستی دی. د ماستر، ډاکټر او پروفیسور د موسیقي القاب د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون لاسته راوړی دی. او د سرتاج موسیقي لقب د هند الاباد په مرکزی پوهنتون کې ګټلی دی. همدارنګه د شیر موسیقي لقب هم د الاباد د مرکزی پوهنتون اخیستی دی. په هندوستان کې ډېر کنسرتونه ورکړي دي او ډېر کلاسیک موسیقي هلته راګولې ده. همداسې آسیایي ممالکو ته زیات سفرونه شوي دي او زیاته موسیقي هلته راګولې ده. د یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی، د طرب موسیقي په نامه، چې د موسیقي اساسات یې په دې کې بیان کړي دي او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړي دي.
جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے ہنس کر جوانی لٹا دی. خیرت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، خیرت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، اسی ضد پہ ہم نے، اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی. Thank you. گلیاں ابھی تک حسین و جوان ہے وہ گلیاں ابھی تک حسین و جوان ہے جہاں ہم نے اپنی جوانی لٹا دی
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو دا ونه پکې د هندي کلاسیک موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سرهنګ سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوري. د ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شوو افغان هنرمندانو ژوندلیکونه یا بایوګرافیانې تیاری کړي دي وایي افغانستان خلک د استاد سرهنګ پر هنر مین ول او هغه ته به محفلونه جوړول. د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول.
استاد ډیر شایقین لرل او ډیر اوریدونکي لرل، همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیسته، خو د اشعار او انتخاب دومره قوي او دومره خو چې د ابوالمعالي بيدل ټول شعرونه باندې په خپل سندرو کې کمپوز کول په هغه باندې کار کول ډیر مینوال ډیر مینه ورسره لرله. په همدې وخت کې د پرادیو افغانستان کې هم یو پروګرام لرو چې کلاسیک موسیقي درس ورکو او د رادیو افغانستان له خوا نه به د شپې له خوا نشریده. حتی محلی سندری هم د پټیر هغه ګلوړ سوی باندې ویلې دي او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د رادیو افغانستان په شیف کې د اثر شته دی.
د دې کلاسیکی بندش تر څنګ استاد سرهنګ یو شمیر نور بندشونه هم په پښتو ژبه ویلي دي. فضل الرحمن وحدت وایي استاد سرهنګ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړو چې د هنر مینوال او شاګردان بیلی دوتا هم هلته ورتلل. وحدت زیاتوي استاد سرهنګ د یو شمیر شاګردانو تر څنګ خپل یو ورور او همداراز یو خوری ته خپل هنر انتقال کړی او هغوی لګیا دي د استاد د کلاسیکي موسیقۍ سبک مخ ته وړي.
په کابل کې خرابات په خپل اکیډمي حیثیت لري، ټول هنرمندان دلته بودوباش لري او شاګردان راځي، دوی هر یو ځان ته په ذهن لري، کورسونه لري، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي. نو د هم شاګردان روزلي دي، یو خپل خورایه او شریف غزان په نامه دی، هغه د شاګرد الطاف حسین زوی، هغه هم د شاګرد همداسې ورور دی، هغه هم د شاګرد چې د په سب باندې اوس غزل وایي او کلاسیک موسیقي لګوي. نور د شاګردان زیات شته دي چې د په غیاب کې د نن زده کړه کړې ده. کله چې الطاف حسین کابل کې وي، اکثره وخت په خارج کې وي، بیرازي کابل ته، بیا نو په یادبود استاد باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي، داغه په کلاسیک موسیقي، داغه په غزل باندې، داغه په نورو د ژوند پر دغو باندې، په زده کړو باندې چې د کړي دي او شاګردان روزلي دي، هغه کوم څه چې ته سره وو د دوی په یاد باندې غونډې کېږي او د دوی یاد تازه کېږي.
فضل الرحمن وحدت وایي استاد سرهنګ د یو خواخوږي او ملنساره شخصیت مالک وو. هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول، هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
ډېر نیک برخورد انسان وو، همیشه خوله د خندا ډکه وه، د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ده نازور به شوی. نو ډېر نیک برخورد لر وو، حتی د هنرمندانو سره، د عامو خلکو سره، د نور ګاونډیانو سره، د رسنیو سره، د دې ټولو سره د ده ډېره نیک رویه وه او ډېر ښه د ښه خلقت انسان و. استاد ته قلبي تکلیف و، د جسمانه لږ ذره ښه و، نو د تکلیف قلبي پیدا شوی و، بیا په ابن سینا شفاخانه کې د بستر و چې د 1961 هجري کال د جوزا په 14 نیټه او مالته په حق رسیدو، بیا د هغې ځینه د دو جنازې راوړل خرابات ته، د دې لپاره چې ټول خراباتیان په ده باندې راټول شي، د ده کور خپله په مکریانو کې و. بیا وروسته د دې نه د ده جنازې ویوړه مکریانو ته، د کابل ډېر فرهنګیان، حتی دولتي مقامات، لوړ رتبه مقامات، ټول د ده په جنازه کې موجود و او ډېر په عظیم شان شکل باندې د ده جنازه بدرقه شوه او په شهدا صالحین کې خاورې ته وسپارل شوه.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د هندي موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سرهنګ د ژوند او هنر په اړه لند معلومات واوریدل. د خبرونه د پای په شیبو کې د استاد یو بل سندره چې په پښتو یې ویلي واوري، او ما هارون بچا ته اجازه ترا کوي په مخامخه.
Jesus. John, you're my